السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په برید کې د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوالۍ په یو خبرپاڼه کې ویلي دا پیښه نن په میری کلي کې شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې د یادې ولسوالۍ طالب چارواکي د پیښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې انګیزه خپلمنځي اختلافات دي. د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي او یوازې په هغو امنیتي پوستو کې تلاشي واخلي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړ شوي. دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضي ثابت الله خان لخوا د مشر د افغان ترانسپورتي اتحادیې د مشر محمد نور احمدزی د غوښتنې پر بنسټ شوې ده. نوموړي په خپل عریضه کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدره موادو په پلمه باروړونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به په 15 ولایتونو کې درنه واوره او شدید بارانونه وشي. د ادارې د مختلفو ولایتونو لپاره د باران اندازه له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې او د واورې اندازه له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل کړی. یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې د 214 افغان ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته وو درملنه کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین او یوالی په خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټوټر کې لیکلي دا ټول ماشومان له 15 کلونو څخه کشرانو. د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیایي بانک په همکارۍ شوې. مرستندوی ادارو له امریکا څخه غوښتي چې په خپل هغه پریکړه چې پر اساس د نوي ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي افغانستان استثنا کړي. افغانستان ته تر ټولو ډېرې بشري مرستې امریکا کوي. لازادي رادیو خبرو ته وغواګیاست. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا په مزار شریف کې د خپل واد د جنرال کونسل په قول ویلي چې خامنه ای ورته امر کړی چې افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي. علي رضا احمدي پرون په مزار شریف کې یو غونډه ته ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه ای افغانستان سره د اعظمي تعامل پر پالیسي ټینګار لري. د نوموړي په وینا د ایران مشر باور لري چې د سیمې ستونزې باید د سیمې هیوادونه حل کړي. په مزار شریف ښار کې د ایران جنرال کونسل زیاته کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو سیاستونو او تګلارو لمخې د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. همدارس ویلی د ایران لومړیتوب له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخول دي. ایران د نورو هیوادونو په شان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو تهران له دې ډلې سره پراخ سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. حاضر دمه ایران د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي شریک ده. د غزې د اوربند د موافقې له مخې اسرائیلي ځواکونه به د غزې د ترانګې له مرکزي لارې د نتساریم له دهلېز شاتګ وکړي. د اوربند د موافقې له مخې اسرائیلي ځواکونه باید د اوربند په 20مه ورځ ووزي. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د غزواکونو شاتګ له تېرې شپې رئیس روانو او تمه ده چې تر نن سهاره به بشپړ شوی وي. د اسرائیلي پوځ له خوا تر اوسه په رسمي ډول د دې شاتګ په اړه څه نه دي ویل شوي. اسرائیلي پوځ د نتساریم دهلې شمالي برخه تېرونه پرېښود او فلسطیني کډوالو ته اجازه ورکړل شوه چې د غزې ترانګې شمال ته ستانه شي. سره له دې اسرائیلي ځواکونو لا هم اسرائیل ته په نږدې سیمو کې حضور لري. او د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د خیاړ خو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تېره اونۍ شاوخوا 1,60,000 کسانو د جرمني پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبې په ورځ تر 2,500,000 ډېر خلک د مونشن سړکونو ته ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو ضد شعارونه ورکړل. وروسته به نور جزئیات هم خپاره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې. دا خبرونه لوستلای هم شي. د دې پروګرام د سر مطلب مودا چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا ته د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د وضعیت په تیر بیا د داعش د غوښونو په اړه باندې ځانګړي غونډه جوړه کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت یو پخوانی مسؤول شاه محمود میاخیل د داعش د غوښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
په ګڼو ولایتونو کې د بارانو، واورې او طوفانو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندیښمن کړی دي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په جرمني کې پرون په مونشن ښار کې شاوخوا 2.5 لک کسانو د ښي اړخو افراطي ګوندونو پر ضد لاریونونه کړي دي. د کرکټ د ملي ټیم په لباسونو کې چې د چمپیونز ټرافي د یاد اتلانو جام لپاره ترتیب شوی د جام د مینار د نښو نښانو راوړلو ګڼ خلک خوشاله کړي دي. فرهنګیانې په اړه څه وایي؟
د جام تاریخي مینار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه مینار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلاست درته وایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته سبا دوشنبه د فبروري په 10مه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت یې ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او د نړۍ هیوادونه ګواښي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10مه په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره کړي ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. پیلامی کې راغلی چې په دې غونډه کې بعد افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستي راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 3 جنوري میاشتې په یو درشمه خپور شوی، په کې راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته بعد د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورنکوپ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا 15 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کولیکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. او هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته رالیږي لاس په ډاګه نه کیږي. زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نه شي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانو، واوري او طوفانونو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تیرو طبیعي پیښو له امله د دوی سرپناوي زیانمنې شوي او ان د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مال د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله له زیانمنېدو، بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 15 ولایتو کې د بارانو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی وو. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالي اوسیدونکې نظیفه ده وایي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بیرته رغولو توان یې نه لري نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونه نام وهلی دي، دوه ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې درز کړی، ډېر ویریږو ځکه کورونه مو وران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. په همدې رقم شپې ورځې تېروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازای چې کور یې د تیر کال شمېد ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
د کوټې ویجاړې هر څه وګوره، ولا کوټې مټې خو هغه دی ولا کوم واسو چې مونږ جوړاوه پټه مغه کړکۍ نه لري، بل یو ځای کې مونږ تر پل نه دی ګر چپېره تاو کړی چې مشر شپږ سبق کومرنه بادونه د خو ولا چې گزاره نه کیږي په شوې بس غواړم چې مونږ مرسته وشي.
دوی دا کوي چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې او د طالبانو له حکومت او دغه شان مرستندوی بنسټونو غواړي مخکې له دې چې د ژمي ورښتونه لا وځپي او هم له بې کورۍ تخلاصېدو په خاطر ورسره د سرپنا په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 30 کیلومترو پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېری حتی د پیشبینۍ وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې امادګي ولري، نو هغه متضررو او اغیزمنو شوو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د امرګي ملي ادارې د اړیکو ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان چمی کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره په همغږي یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشت ساته.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافی سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو د غور د جام څلی یا مینار جام نخې جوړې کړي هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کرکټ بورډ د دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورښتونو له امله د دغه مینار د بشپړ تخریبېدو په اړه خبرداری ورکړی و او د یونسکو څخه غوښتنه کړې چې د مینار جام له ویجاړېدو مخنیوی وکړي. تفصیل په دې اړه په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیئنز ټرافی سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړي د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مینار جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او پکار دی چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ ته د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیئنز ټرافی سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نښې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نښو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دینه زمونږ ډېری موخې دي چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلا وي. که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاست، موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبره استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې د داسې کړنو نه زمونږ موخه هم دا ده چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات دا نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 900 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتر کې د خوخته او خاورو نه د 15 متر پر لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانیدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او پکار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی. لږ تر لږه 800 کاله عمر دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼل شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیئنز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره دې نه وي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډېر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم ورزو جرمني ته هلته د هیړخو افراطي ګوندونو پر ضد د څو ورځې لکونه خلکو مظاهرې کړي دي. پرون په بیر مونشن کې ډېرې لوی مظاهرې شوې چې د راپورو له مخې لږ تر لږه 2.5 لک کسانو پکې ګډون کړی و. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې له AFD ګوند سره همکاري ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تیرونه شاوخوا یو سلو شپېته زره کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. د شنبه په ورځ تر 250 زره ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 320 زره کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري و، دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې شاید د الټرناتیو فارد دویچلند یا AFD په نوم شي اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېری کړي. د اولاف شولز د منځ کین ارخی ائتلافي حکومت ته باندې یو میاش په خو او رسله هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې ارخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند مالیه وزیر له دندې لری کړل شو. له دې عمله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شوې چې د اف ډی ګوند شای د 19 سلنه رایو په ترلاسه کولو د فدریشن مرز تر مشې لاندې ګوند څخه وروسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمني د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي، د اف ډی ګوند د افراطي شي ارخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولی دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپایي اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو، خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 12 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د خانی کمونیستی ختیځ جرمنی برخوه. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمعې په ورځ د سلواغي په 12مه د محافظه کارو ګوندونو هغه جنجالي لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د مهاجرت د محدودیت غوښتنه کوله. اف ډی ګوند د اولاف شولز د ائتلافي حکومت له کم محبوبیت څخه ګټه اخیسته او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړ چې له اف ډی ګوند سره همکاري ونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایروس د خبرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښوولي. دوی په یو اعلامیه کې چې د پولیو د لمنځوړلو نړیوال د لمنځوړلو نړیوال نوښت لخوا خبره شوې ده، دغه اندېښنه مطرح کړې ده. په افغانستان کې کور په کور واکسین د بهیر له لغوه کېدو وروسته یو شمېر کورنۍ وایي نشي کولی خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي.
د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وایي نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ دغه سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې، پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2040 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د له خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمينه برابر شي. نوموړي زیاته کړې چې د ته په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیټیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د هدف ته رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نه وړاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ویروس د منځوړلو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې مهمه بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه خوده وه. لدی سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسی را سوالای. د کابل خار سرکوتل سیمی اوسیدونکو رابیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به خاطر لغو واکسین پولیو که خانه به خانه بود سابق و حال ای مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې د اوس د بهیر جماعت په جماعت او کلینیک په کلینیک پلی کیږي. نو له دې امله موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. په سړه هوا کې خپل ماشوم تر جماعت او کلینیکه بیولی نه شو. که همدا کور په کور بهیر پیل شي ښه به وي، ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده. واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جوماتونو او کلینیکونو کې وي، وروسته موږ چې دوی لټوو پیدا کولی نه شو او زموږ ماشومان همداسې له واکسینه پاتې کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو پوی دروازه چې میامد خوب بود، ما رو بر جای نمیمونه.
زما پلان کدي دروازه شاته راتللی نو ښه به وو. کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو، باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي. زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور په کور نه پلی کیږي، بلکې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته په جوماتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزند هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور له مخې په تیر 2014 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
له هغه څه کم دوه کاله وروسته چې چات جی پی ټي د مصنوعي ذهانت نوې بڼه خلکو ته وړاندې کړه او په داسې حال کې چې د مصنوعي ذهانت نوښتونه تر ډېره د امریکا او چین لخوا رهبري کیږي، اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول فرانسه هڅه کوي چې په دې برخه کې شاته پاتې نه شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې په ورځ له یو شمېر فرانسوي ورځپاڼو سره په مرکه کې د هغه څه یادونه وکړه چې د فرانسوي او اروپایي مصنوعي ځیرکتیا وبلله. ماکرون د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وویل، آیا موږ چمتو یو چې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې وکړو؟ نه، اجازه ورکوي چې داسې علي یوازې د امریکا او چین ترمنځ محدود پاتې شي. که اروپا په دې برخه کې ګام واخلي او بهیرونه چټک کړي، نو د سیالۍ لپاره به یو مهم کارت ولري. دا څرګندونې درې ورځې مخکې له هغه وشوې چې په پاریس کې د مصنوعي ذکاوت په برخه کې د اقداماتو دوه ورځنی کانفرانس ترسره شو چې فرانسه او هند یې په ګډه مشري کوي. تمه ده چې په دې کانفرانس کې د یو شمېر هیوادونو مشران، د ټکنالوژۍ شرکتونو مشران او د اوپن اے آی شرکت اجرایي رئیس سام آلتمن چې د چټ جی پی ټي بنسټ یې ښایي ګډون وکړي. د دې کانفرانس تر پیل مخکې فرانسې له متحده عربي اماراتو سره د 500 میلیارد یورو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به یې د مصنوعي ځیرکتیا لپاره یو ځانګړی مرکز رامنځته شي. په همدې سره ورزو د پروګرام وروستي مطلب ته، د افغانستان او پاکستان د ترانسپورترانو اتحادیه شکایت لري چې په پاکستان کې په ګڼو هغو سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونه له موټر چلوونکو پیسې اخلي چې افغانستان ته بار ګاډي وړي. د دوی په خبره چې باید یوازې په مشخصو پوستو کې دغه موټر چلوونکي ودرول شي، نه دا چې هر ځای د پیسو په پلمه باندې له دوی پښتنې ګروي ګني وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د پاک افغان ترانسپورټرانو په پیښور های کورټ کې وکیل امین الرحمن یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لول چې د عدالت د حکم لمخې په نېشنل های ویز باندې موجود سرکاري چې پوسټونو علاوه ترانسپورټران دي نو زورول کیږي او نه د بې ځایه تنګول کیږي. د پاک افغان ترانسپورټرانو د دغه آئین درخواست پړه نوموړي وایي چې ستونزې خو ډېر دي، خوټه مسله د غیر قانوني چک پوسټونو او بیا بې ځایه زورول دي.
ډېر زیات مسایل چې دي د چک پوسټونو دي، موږ ته دا پته نه لګي چې کم چک پوسټ اتارایز دی او کم چک پوسټ ان اتارایز دی، کم به کم محکمې دي او په کم کم ځای کې چک پوسټونه دي، لکه پولیس ځان لګیا دي، نارکوټکس ور، اکسایز، کسٹمز، کوست ګارد، رینجرز، اف سی وغیرہ وغیرہ، جنگلات کم ځای کې سبوري ال تک گاډي ودري پلاره وزنی کانټې لګیدلی، دا پته نه لګي چې کم اتارایز دی او کم ان اتارایز دی. مونږ نه وایو چې زموږ د گاډو د چیکینګ نه کیږي، دا غیر باقاعده چیکینګ کیږي، خو لکه دا غیر میکانیزم پکار دی. دا ټول دی په یو ځای د چیک چې وکړه دا چک شي نو بیا دا کلیر کړي او بیا دا غینه پس دې ته څوک لاس لاسونه نه نیسي موږ دا په فیسیلیټیټ کوي بجای د دې چې تاسو لکه دا ډیسکریج نشي.
دوی ویل چې د دوړخیزه تجارتي اړیکو لاندې د ترانسپورټران د کراچي څخه د یو قانون لاندې د پولې پورې غړه افغانستان دننه مدل کوي نو باید ټول سرکاري محکمې تجارت ته د ودې په غرض د دې مرستې وکړي نه چې ویزوروي. دغه درخواست کوونکی په پاکستان کې د افغان ترانسپورټرانو صدر محمد نور احمدزی مشال لیډو ته وایي چې د دې بي ځای تنګول لوجه اوس زیاتره کاروبار د تورخم نه چا بهر اړخته وړیدو او بل دربونو ډالرو تجارت ملیونونو تراکم شو.